یاست چې د کور میرمن په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي. دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلی شي. نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورني مسایلو له یو کارپوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمنو دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه یې څرګندیږي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ یوه دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ او ښکلي ژوند د لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي. که اړتیاوې که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ یې مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي سیدونکو رحیمه وای،
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاش یې واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویندو ته ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې، ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه هم همداسې په خپل خویندو په خپلو ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چاکر ته ځم، میلې ته ځم، همسې زه مصرفوم، بعد ومم د ما هسې ته چې توجه نه کوې دې ته، ماشومان ته، د ژوند زندګي ته زیم نکوم، د مای څه زه خود د مسولیت نه لرم چې زه باید ته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ما ته باید توجه کوه، زه مې توجه نه کوم، سره قم چاغه کې زیم ورسره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستونز سره مخ دی. نو موړی وای، هر څه چې کار کوم یوه مې دوه نه کیږي، که زه یوه روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم، راوړم کور ته او دغه چې بس زه په یوه لاره د په بله لاره باسي، وزه په لاسه ټولم د په جارو باسي، او کور کې مشکلات زه ډېر دي. بچان مې بس کالي راوړه، جامې راوړه، اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ما ته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان د پجامې واخلم، قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده. نو د دغې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بادار ته ځي، مصرفونه کوي او ځي سه مهربان رختونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بادار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې ده زه په لاس راټولم په راوړم او دا په رشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوسه، د مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالي مالی راګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي. نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نه سم تا نه څه بتره یم، خو هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور. خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي،
زه خپل شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وسې مې پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخې نه، یا د کینې د مخې نه، یا دا چې لورښځه مې پلار سره کوي زه پس پاتې نه شم، زه هم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که تحفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ ورته اخلم، نور دا کار یو لویه حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې مانا نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه د ورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژانته وګنی دي. او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، زما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږي سترګې یم، چې د فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې د موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي،
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري او د خپلې خواښ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی. او کچیر تا دا دی خواند دا میرمن دسم دی مسائلو تا پامونه کی او دا پیسی اله اله خرچ کی مصرفی کی، نو دا بیا دا خواند او دا خزی پر ژوند باندې ډیر منفی اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید میرمن دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي. او بل موضوع دا چې که د دې خواند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یوه کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دې وګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست بو تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
قدرمنه دوستانو، د خبرمنه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنۍ کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه په وی مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کړم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند مې په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم خپل پلارګنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت خو ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیوالي دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتني سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر د خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بله مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېری د اړیکې ډېری عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په محال زده کوي او اخلي په بعض بازاړي کې یو د بل نه قرباني کیږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو ډېر ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغسې چلندونو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لړۍ هم چې دوام عمومي خاوند یې په خپل پلارګنۍ مصرف او میرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زر او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي. د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول دا طبیعي ده، نو ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر یې همدغه د اقتصادي ضعف دی. بل خپلمنځي اړیکې د دو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي، سړیږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي. کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدیږي او له کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورو ورو بیا انسانان واقع کېدلی شي. همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل مقابل کې یو د بل واقع کیږي، پریکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه، چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولای شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کیږي، اړیکې سمې نه پالل کیږي، لیکنو ډک وي زړونه.
حل لارې څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولای شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي. تاسې
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو. پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مو خپله پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي ژوند سره فرق کوي، او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپېریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو. دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي، او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي، او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بله حل لاره یې دا ده چې موږ باید زده کړو چې برخ کې تغیر وکړو. موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچنی نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې موږ مسؤلیتونه نور راته واخلي او سرته ورسی. موږ خپله مسؤل کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کو او دغه نوی مسؤل هویت ځان ته پیدا کو چې د خپل ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري. دای باید داسې چلندونه کې چې هر څه په باد ورکی او خپل راتلونکي خپله تباه کی. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو، دا هو د دیونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.